السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلۍ شلمه د سپتمبر یولسمه. پیل له خبرونو کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د دوه سوه پنځه شپېته څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. دولس زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې نه زره څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلۍ تر لسمې پورې بهېدلې چې تر نهه ویشت زره جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر یولسمه د امریکا پر متحد ایالتونو د تروریستي بریدونو یویشت کاله پوره سول. یویشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې درې زره کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوه زره لومړۍ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځې خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک شرګوټي ته ننوتلي دي. دغه راست د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان شرګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درې دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خپروو. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
موږ بیا په دشت برچی کې په بهر سرا سیمه کې د چاودنو شاهدان. موږ څو ځلې د دغه ډول چاودنو شاهدان. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وار بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خنډ کلتوري مسایلو بلل.
جامعه کې اوسېدلې یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
غزنی کې د غازی امان الله خان د مانی د بیا رغونې چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې موجود دي. مانی په څنګ کې ځای ورکوو.
پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د تروریستي بریدونو یویشت کاله پوره سول. دې مسئلې افغانستان کې هم د نړیوال ائتلاف حملو ته زمینه برابره کړه. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري.
دغو ټولو ټکو ته په کتو په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل مټ او وزر ګرځېدلی دي.
د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړی است په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتې دوه د دې شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دوغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. پرون هم په 2014 کې ځینې کسان ټپیان شوي دي.
باز هم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم.
دا کس چی دا امنیتی ستونز لامل نغواری پر راپور که اینو مواخستل سی پرون شنبه دا سپتمبر پلاسمه نیچا دا کابل خار دشت برچی سیمه که پچاودنو که برسیران تپی سوای دای تغا کس اندیخ نخیی چی ورز پلی تا نامنی زیادی گی
در دشت برچی دا پیش بهار سرا باز هم انفجار شده
موک بیا پا دشت برچی که پا بهار سرا سیمه که دا چاودنو شاهدانو موک چو زلی دا دغا دول چاودنو شاهدانیو دولت هم هیچ دا خلکو دا اندیخنو پختنه نکوی موک هم نور دا دوی لدیرو تسلیت ویلو آو غم شریکیو ستلیو
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دي چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نسي نیولی. دې هغلې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوو بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هېوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هېواد په حیث ور وپېژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار د دشت برچی په ګډون د هېواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکې او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لسخونړې حمله سوی دي.
ومردل چې په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه 14 کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پوهنتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوویشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوئ چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تضمین چې د افغانستان ولس ته ورکړی و، نړیوالو ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه ورځ تر بلې زیاتیږي. خپل امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسې شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په یو راپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکو د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکو دی، وی د شنبه ورځ په سهار هغه مهال غلو ټلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان وو. احمد ازادي رادیو ته وویل
پرون څو خو 15 دقیقې سهار وخت کې روانو ما کورس ته څنګه پیژندو سلور کسانو را باندې هو چې دغه په ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې یو سره له هو او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیر لزر افغانۍ مسترکات او کارتونه موبایل دوه دېش په نوم موبایل را نواخیستو او خیوی وهلم.
نو موړې وی هغه کسانو چې تری موبایل او پیسې خيستي ځوانان وو ته مان چې او چاقوګان ورسره وو. په ورسته یو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوال غلاو د کابل میشت باندې خني زیاتې کړي. د موبایلونو پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلي وسایل غلاوي هم زیاتې شوې. د کابل ښار د تنوسیدونکو حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده د موبایل او د کورونو د موټرو کور چې خوشی وکړي شپې چیرته ورسه سبا چې راشي بول کو په کور کې شي نسته.
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم. ما خپل ولید چې تیر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهلو او وتښتېدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمیږي. د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل
زمونږ معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټیږي او میشته چې داسې هفتې به ولرو چې هیڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هیوادوالو عاجل همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هیوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زمونږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خود کابل ښار اوسیدونکو ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یو جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصیږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي.
او علت کته د روزګان بازار نه وځي لګ د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200% سپینګری 200% خلک دی ته تیار دي خپل شپاله سکلنه ول سکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې. نو لا غینه پاتونونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلی دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کوزي د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسې در هم هېڅ ضرورت پوسې در مشکل نشته چې هغه ښوونځي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا کړې چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی.
د اوکراین پوځ ویلي دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پوځ پرون پر خپل ټیلیګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک ښارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپاوا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 120 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیګ درالیګ مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې له خوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوې.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او 6 کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابته کړه چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شول. خدا له امریکا یو لزر 925 کیلومتر لري لا افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
The leader of al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qaeda, Iman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 1/3 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د دیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابت کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوي ده.
کچیر د القاعده او د طالبانو په خوانی جوړو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وجل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متری کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تاسو راپورونه خبرېدل چې د القاعده د خوانی مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خبرېدل چې د طالبانو په بهرنۍ چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته پکاتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي سناولا مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکارا اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشتې اړیک سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشتې دی، او کوی په اصطلاح باندې بخې فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لی واخور څخه ابو دا نه خوري. دا غ سر په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنی کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډ مداخله د فار زمينه سازي سي او د غوډ اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل دا سې نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la al-Zawahiri sara bush padi aliki mawjudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugni ta asantia barabara kadi wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri do aw la al-Zawahiri sara lamrasti prata. نو مولای هلته وسیدلې وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14مه په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13مه له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولی.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له ظواهري ووژل شو نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو که هغه ای ټی آی ایم ده که هغه ای ایم یو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نورې ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره وسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نخه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایسو اوس د القاعده تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 18مې تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هېواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د ده په وینا دغو کسانو په وروستیو کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیه او اوکراین جګړه، د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړوونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حمله کړي، خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمه نه ده. زما پاند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیری کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته